سلامونه او ستړي مسې وخت د ماجیګر شپږ بجې سوی د مشالډو په دې خبرې غړي کې مو زاب عبدالحی کاکړ کله کوم هله د سیرو جوړ او خوشاله بس په دې غړي کې مو د سر ریپورت د پاکستان د وزیر اعظم د اعلان سي درویز عرب روپی با د پاکستان تر تنظیم لاندې کشمیر ترکوي لغه وروسته چلته احتجاجونه سوي دي او د دې ترڅنګ د نورام شاه د احتجاج او د رنګا د جنوبي وزیرستان او د باجوړ د سوداګرو پالم ریپورت سره د افغانستان او نړۍ پالم ریپورت سره خو پایله خبرو د پاکستان وزیر اعظم د دې هیواد تر تنظیم لاندې کشمیر کې تر احتجاجونو وروسته د هغې سیمې لپاره درویشت ارب روپیو منظوري کړې ده. د شمالي وزیرستان په میرام شاه کې نن د اوتمانزو وزیرو او داوړو قبیلو د بجلی د نشوالي خلاف احتجاج پیل کړی. په داسې حال کې چې د اسرائیل ځواکونه د غزې جنوبي ښار رفح کې ډېر پرمختګ کړی، د مئی دولسمې د فلسطین له دې اخري پناه ځخه په وتلو کې تیزوالی راغلی دی. او سم د خبرونو تفصیل، د پاکستان وزیر اعظم د دې هیواد تر تنظیم لاندې کشمیر کې تر احتجاجونو وروسته د هغې سیمې لپاره د درویشت ارب روپیو منظوري ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې جموں کشمیر جوائنټ اکشن کمیټې لخوا د بجلی او د اوړو د زیاتو نرخونو خلاف د مئی له لسمې راهیسې احتجاجونه پیل شوي دي. د وزیر اعظم هاوس لخوا په خبره سبې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د شهباز شریف په مشرۍ کې نن د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر د حالاتو په اړه غونډه وسوه او په کې په سمدستي توګه کشمیر ته د درویشت ارب روپیو د ورکولو منظوري ورکړل شوه. په کشمیر کې د جمهوري اسلامي ګوند امیر محمد مشتاق خان په ایکس خبره سبې پاڼه کې ویډیو کې ویلي چې د غوښتنو نه پوره کېدو په صورت کې به احتجاجي تحریک لا پراخوي. بلخوا د پاکستان انتظام لاندې کشمیر وزیر اعظم چودھری انوار الحق د مئی پر یولسمه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي ول چې د بجلی او اوړو نرخونه د دوی په اختیار کې دي او د خپل وس مطابق به هڅه کوي چې نرخونه کم کړي، خو باید د هغې لپاره ورسره د جوائنټ اکشن کمیټې مشران خبرې وکړي. د شمالي وزیرستان په میرام شاه کې نن د اوتمانزو وزیر او دوه وړو قبیلو د بجلی د نشتوالي خلاف احتجاج پیل کړی دی. ځینې احتجاج کوونکو مشال ریډیو ته ویلي چې په څلوري ساعتونو کې ورته یوازې دوه غنټې بجلی وي، نو باید حکومت د بجلی لوډ شیډنګ کم کړي. د احتجاج ګډونوال ملک حبیب د مئی پر دیارلسمه مشال ریډیو ته چې ټولو قبیلو پریکړه کړې چې که حکومت یې غوښتنې ونه مني وزیرستان ته به د بجلی لاین تر څنګ د میرام شاه د وزیرستان لاین تر تمبې به له منځه وړي. د میرام شاه د وزیرستان مرسیال کمیشنر بلخوا د شمالي وزیرستان گریټ سیشن او بخشي ویلي منظور افریدي مشالې ډوت ویلي چې له احتجاج کوونکو سره خبري روانې دي او د بجلی محکمې وابډا چارواکو ورته ویلي چې په کومه سیمه کې سخته ګرمي وي هلته به څلور ساعته بجلی وي او نور به بند وي، خو احتجاج کوونکي وایي چې باید حکومت دي شپږ ساعته د بجلی ترسیل یقیني کړي. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د 15 کال وړاندې په پوجي عملیاتو کې کورونا ړنګ شوي، خو تر اوسه حکومت ورته د هغې معاوضه نه ده ورکړي. د بر جنوبي وزیرستان یو فعال شیرپاو مسید د مئی پر 12مه مشالې ډیټول چې د حکومتي سروې له مخې په 2009 کال کې د وسوالو پر ضد د راهي نجات په نامه په فوجي عملیاتو کې 110,000 کورونا ویجاړ شوي وو، خو یوازې د 340,000 کورونو معاوضه ورکړل شوې او څه د پاسه 60,000 کورونو غلا پاته ده. نوموړي زیاته کړې چې متاثر خلک په دفترونو ګرځي خو څوک یې غوښتنو ته پام نه کوي. بلخوا د بر جنوبي وزیرستان څخه د صوبایي اسمبلی استازي آصف خان د مئی پر 12مه مشالې ډیټول چې دا معامله به د صوبایي حکومت چارواکو تر څنګ وفاقي حکومت سره هم چیړي او د ولس د دې ستونزې حل لپاره به لاره راباسي. پاکستان حکومت د وسوال پر ضد د پوځي عملیات پر مهال د مکمل ویجاړو کورو لپاره 400,000 روپۍ او د جزینز مانن کور لپاره 1.5 لک روپۍ معاوضه مختص کړې و. د باجوړ سوداګرو په یو غونډه کې پریکړه کړې چې حکومت په دې ځله کې نوې ټکسونه ولګول، نو دوی به پر ضد احتجاج پیل کړي. د باجوړ د ټولو بازارونو د اتحادیې مشرانو د مئی پر 12مه په صدیق آباد پاټک کې غونډه وکړه. د غونډې ګډونوال او د عنایت کلی بازار د اتحادیې مشر عمران ماهر نن مشالې ډوټول چې حکومت له دوی سره د ټکسونو نه اخیستو غوښمنه کړې وه، خو اوس داسې اوازې دي چې باجوړ کې به هم ټکسونه لګول کېږي چې دوی ته د مالي حالاتو له وجې د منلو وړ نه دي.
شاسور بندي پروگرام باندې د وزیرستان خلک وروتلي دي دغه وجه تنګ شوی دي چې دوی ته لکه بجلی چې کی بادو ورې پورې کمیږي از دوی ګنټې ته هو له هغه اول اپشن دي دغه دا چې دوی د میرانشاه ګری چې کی ما بجلی دو هغه کټ کوي دویم اپشن دغه دا چې د میش په خور شي کی چې د بجلی بټې یا تورینا لوړ دي هغه میش لري کوي
و بخشی تاسو شمالی وزیرستان د احتجاج په اړه باندې دغه شغ واوریدلې او خو دا د باجوړ په اړه باندې خبره کوله په د باجوړ په غونډه کې پروند سواد پرنګ یو غونډه د سواد په منګور کې هم څه وچ په تاجران ویلي وو ترګری او قدرتي آفتونه ورته ډیر زیان رسولي او تر څو چې کاروباران نو پرمختیا د هیواد د نور برخ په چیر نوي ترغه ټیکسونه نه مني په 2013 کال کې د فاټا په خبر پښتونخوا کې شاملې دوه پر مهال پاینی ترمیم کې وڅي وو چې قبایلو به 15 کال ټیکس نه اخستل کې چې حکومت چارواکو لا په باجوړ او سواد کې د ټیکسونو اخستو په اړه کم تازه بیان نه ور کړی البته 13 کال د دسمبر په 15 ایکسپرس ټریبیون رسپاند کړی وو چې سپریم کورټ په یو مقدمه کې قبایلی ضلع د 2014 کال د جون تر 13 پورې د ټیکس نه اخستو سیمه ګرځولې وي د بلوچستان په سرحدي شهر چمن کې تیر شپه د حکومت او پرلتوالو ترمنځ د خبرو اترو لومړی پړاو به له کومې نتیجې پای ته رسیدلی او توم پړاو نن پایل شو د مې پر 12 نه وخت د خبرو اترو لومړی پړاو د بلوچستان کورنی چار وزیر میاز زیالنګو په مشرۍ د حکومت پلاوی د چمن د پرلتوالو د جوړسیو کمیټې د مشرانو ترمنځ تر سره سو میرزا زیالنګو پرون له رسنیو سره په خبر کې وویل حکومت واړي چې د سونځ خبرو اترو لالاري هوار کړی دا ودا سیال کې د چتیرو شاو خدرینې میمشتورایس په زرګونو تاجرانو مزوران افغانستان ته تګ لپاره د پاسپورت شت خلاف پرلت پیل کړی په دا سیال کې د اسرائیل ځواکونو د غزې جنوبي شهر رفا کې ډیر مختب پرمختګ کړی د مې پر 12 د فلسطینیانو لدی اخرین پنازخه په وټولو کې تزواله راغلی اسرائیلي ځواکونو په شمال کې پاغه ویجاړ سوي سیمه هم بمباري کړې چې په کې اسرائیلي پوځ په وینا د امریکا او اروپای ټولو لخوا د ترګری ګرځول سوي ډلې حماس جنګیالي او بیا راټول سوي دي اسرائیل پوځ څو میاشتې وړاندې ویلي وو چې دا سیمه له حماس ډلې څخه پاکه کړې د رفا د حماس اخرین مضبوط پټنځای ګڼل کېږي د خبرونو پای تاسو مشال هریډو اوري او خبرونه مو له مشال هریډو څخه اوریدل او پروانه غړي کې د جن نورو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو د پاکستان وزیر اعظم د هیواد تر تنظیم لاندې کشمیر کې د احتجاجونو وروسته د غي سیمه لپاره د 24 روپۍ منځوري کړې دي په شمالي وزیرستان کې خلکو د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف احتجاج کړی دی د باجوړ سوداګرو او دکاندارانو ویلي چې د حکومت لخوا پر دوی په ممکنه توګه لګول شوي ټیکس لګول کېدونکي ټیکس نه مني
چکم ډایرکټ ټیکس ته نو هغه ور کول ته مطلب دې موږ په هیڅ صورت باندې تیار نه دا د ټولو په شریک باندې د باجوړ عوام هم دا باجوړ تاجران هم
دا افغانستان په بغلان ولایت کې بارانونو او سیلابونو تر 300 زیات کسان وچلي او ګڼ شمیر ته مالی زیان رسولی
زخت ډیر خلک په تکلیف دي د خلکو کورونه وران دي د خلکو آبادی نه ده پاتې هیڅ شی موجود نه دي ته هغه ساحه ته چې تلاړ شي داسې فکر نه کوي چې دلته کلی وو کور و بانډه وه هیڅ شی نشته
د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا بلوچستان او افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو او سم د خبرونی د فایل ریپورت لکه څنګه تاسو په خبرونو کې اوریدل د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پاکستان تر تنظیم لاندې کشمیر ته سمدستي د 300 عرب روپیو ورکول منځور کړی ده د پریکړه هغه په خصوصي غونډه کې وکړه چې هم نن د وزیر اعظم په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وسو غونډه د 1300 ورځې راځي په کشمیر کې د کېدونکو احتجاج په اړه بلسوي په غونډه کې د کشمیر وزیر اعظم وزیرانو سیاسي مشرانو د پاکستان په حکومت کې شامل ګوندونو نمائندګانو ګډون وکړ پاکستان تر تنظیم لاندې کشمیر کې د بجلی او اوړو د زیاتو نرخونو پر ضد د خلکو له قهره ډک احتجاج دوام لري چې پکې یو پولیس وژل شوی هم دی او ګڼ شمېر زخمیان شوي دي نور تفصیل د اسلام آباد د راشد خټک په ریپورت کې
د پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر کې د 1300 ورځې راسه کې دونکو قهرجن احتجاج په حق له په اسلام آباد کې وزنګړې غونډه په 13 مې وشو د غونډې مشري د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف کوله د کشمیر د خلکو ستونزو هوارولو لپاره سمدستي د 300 روپۍ ورکولو منځوري هم ورکړه د پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر کې خلک د بجلی او اوړو د زیاتو نرخونو په ضد احتجاج کوي په احتجاج کې یو پولیس والا وژل شوی او تر سره زیات کسان جوړ بل شوی چې د قانون پلي کوونکو ادارې چارواکي او احتجاج کوونکو پکې شامل دي د کشمیر د ټولو خارونو او کلونو د احتجاج کوونکو قافلې د مظفر آباد په لور د اسمبلی مخې ته د رغونډېدو لپاره را روانې دي. په مظفر آباد کې موجود د کشمیر یونین اف جرنلسټ صدر زاهد عباسی چې د احتجاج کوونکو په منځ کې ولاړو مشال رډیو ته وویل چې د تیرو څلورو ورځو راهیسې په هر ښار او کلي کې احتجاج دوام لري، دوکانونه بند دي او سړکونه تړلي دي. د وویل چې په لسګونو احتجاج کوونکي پولیس نیولي دي، خو خلک ډېر زیات کار دي او داسې ښکاري چې حالات د حکومت د کبونه وتونکي دي. زاهد عباسی دا وکړه چې په کشمیر کې یو ځای هم داسې نشته چېرته چې خلک د احتجاج لپاره نه وي راوتلي. د وویل چې انټرنیټ سرویس بیخي بند دی او د بازارونو د بندېدو له وجې خلکو ته د خوراکي مواد او صحت اسانتیاوې ترلاسه کولو کې ډېرې ستونزې دي. بلخوا په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د ډان ورځپاڼې رپورټر خالق کیانی چې په خپله هم د کشمیر د رولاکوټ سیمې اوسیدونکي دی وایي چې د کشمیر خلک صرف د بجلی او د اوړو د نرخونو خلاف احتجاج نه کوي، بلکې د خپلو وزیرانو او د اسمبلو غړو او افسرانو د خرچو خلاف هم لاریون کوي. د وویل چې د بجلی او اوړو د نرخونو تعلق د پاکستان سره دی، خو د وزیرانو او افسرانو په لویو ګاډو کې ګرځېدل او خرچې کول مقامي مسله ده. خلیق کیانی وویل چې د کشمیر حکومت ته پاکستان په 2.5 روپیو یو یونټ بجلی ورکوي، خو ځایي حکومت یې په خلکو په ګرانه بیه خرڅوي او نورې پیسې ځان لساتي. دغه شان د کشمیر او ګلګت بلتستان حکومتونو ته اوړه په ارزان نرخ ورکول کیږي، خو په هغه کې هم بد انتظامی شوې ده. د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا د 30 ارب روپۍ د منظوري د اعلان په حق له مشال رډیو ته وویل،
گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کو جو سالانہ جو پیسے ان کو دیتی
ہے، پاکستان حکومت سے کشمیر حکومت تا ہر کال کومے پیسے ورکی پہ خاگے کی ڈیری ندی ورکل شوے، کال پورا کی چھ پاکستان کشمیر تا پیسے ندی ورکڑی، دا دی درش ترہ روپے گٹا بدا کشمیر حکومت تبھی خو خلکو تا بیڑی رکھا ما گٹا ورسی. البته دا ښه خبره ده چې دا غونډه وشوه او د خلکو په باور وشي چې د دوی ستونزې هواریږي. د پاکستان حکومت هم ځایي حکومت ته هدایت کړی دی چې د خلکو مسلې په ښه طریقه حل کړي. دا ستونزې هوارول څه دومره ګرانه او ناممکنه خبره هم نه ده. د پاکستان صدر آصف علي زرداري او وزیر اعظم شهباز شریف په کشمیر کې د احتجاج په مهال د خلکو په مرګ ژوبله خوشحالي څرګنده کړې ده او ټولو خواو ته ویلي دي چې له زغم څخه کار واخلي. دوی اړوند چرواکو ته زر تر زره دغه مسله د حل کولو هدایت هم کړی دی. د یادونه وړ ده چې تیر کال په دسمبر کې آزاد کشمیر جاینټ عوامي اکشن کمیټې چې زیاتره پکې تاجران او ځایي مشران دي په دغه حواله احتجاج کولو نه پس د کشمیر د حکومت سره لوزنامه کړې وه، خو د روان کال په اپریل کې بیا احتجاج پیل کړو او تور یې ولګوه چې حکومت د لوزنامې نه سرغړونه کوي. د کشمیر حکومت دغه تور ردوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سمله کشمیر زو شمالي وزیرستان ته اوتمانزو وزیرونند بجلی لوټ شیډنګ پر ضد احتجاج کړی. دوی وايي حکومت دی ورته په څلور ساعتونو کې لښت تر لږه شپږ ساعته بجلی ورکړي. دوی دړکه کړی چې که غوښتنې ونه منسوي نو پر مځکې ولاړې د بجلی ستنې یا مټې به ونړوي. د شمالي وزیرستان انتظامي چارواکي وایي د اوتمانزو وزیرو له مشرانو هم د وابډاله چارواکو سره هم خبرې روانې دي. انتظامي زیاتوي چې امکان دی حکومت د شمالي وزیرستان خلکو ته په یوه شواروس کې د څلور ساعتونو د بجلی ورکولو په خبره راځي. سي عمر وزیر معلومات راکوي.
دو یوای چنان سلور ویش ساتونو کې په نمبر د زن سیمو یوا او زنا یوازې درې ساته بجلی راځي، نور دو ویش ساته لوډ شیډینګ وی. د اوتمانځایو وزیرو دا وړو قبیلو احتجاج کې غواخ وکړ چې غوښتنه یې و نه منل شي نو د میرامشا ګریډ لاین کټوي، د غلطه په خپل ځمکو کې غزیدلی د بجلی لاینو نشلاوي. احتجاج کوونکي وایي چې سلور ویشتو ساعتونو کې شپږ ساعته بجلی غواړي، د دې نه زیات لوډ شیډنګ نه مانی. د احتجاج یو ګډونوال ظفر خان مشال ریډیو ته وویل چې میرامشا سربنکی په سیمه ټولې قبیلې جمع شوې، کوابډا و انتظامیه د بجلی ترسیل دورانیه ورته زیاته نه کړه نو په خپلو سیمو ځمکو کې غزیدلی د بجلی ستنې او لاینونه د حکومت کټ کړي. په یوه ګنټه بجلی هیڅ ضرورتونه نه پوره کیږي. د احتجاج یو بل ګډونوال ملک حبیب وایي چې ټوله قبیلو پریکړه کړې، انتظامیه سره مذاکرات روان دي، که غوښتنه یې پوره نشوي نو وزیرستان ته غزیدلې د بجلی لاین کټ کوي.
میرانشاه سر بندی په حکام باندې د وزیرستان خلک راوتلي دي. د دې وجې تنګ شوي دي چې دوی ته لکه بجلی چې کیمه دو ورې په ورې کمیږي، ایس دوې ګنټې ته کېدو چې کیم دیهاتي علاقې دي ایسې خو بیخي بجلی شته. اول آپشن د دوی دغه دا چې دوی د میرانشاه د برید چې کیمه بجلی دو هغه کټ کوي. دویم آپشن دغه ده چې د میش په خوره شي کیم چې د بجلی مټې یا تورینا لوړ دي هغه میش لرې کوي، ځکه چې میش ته بجلی نه میلاوېږي، میش ته دوی مفته بجلی نه روکوي. د قبایلي علاقې په مټ چې باقاعده بل جمع کېږي.
شمالي وزیرستان کې ټولو سیمو ته په نمبر په څلور ویشتو ساعتونو کې نن سبا دوه ساعته بجلی ورکولی شي. ځایي خلک وایي چې هغې کې هم لوډ شیډنګ او خرابي په صورت کې کله کله سو سو ورځې د بجلی نه محرومه وي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدي سره مو چې په دې اړه تماس ونیوو نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې احتجاج کوونکو سره یې جرګه خبرې روانې دي، وابډه افسرانو سره یې خبرې شوې. په کومو سیمو کې چې زیات ضرورت دی او ګرمي ده هلته څلور ساعته بجلی ترسیل به کیږي. نوموړي وویل چې وابډه ته د اسلام آباد نه د ټولو قبایلي زیلو لپاره خپل شیډول جاری شوی چې دوه او ځنه سیمو کې درې ساعته بجلی ترسیل کیږي، خو بیا هم وابډه محکمې چارواکي ورسره راضي شوي دغه ترسیل به څلور ویشتو ساعتونو کې تر څلور ساعتونو پورې وي. خو احتجاج کوونکي وایي چې وړاندې دغلته څلور ویشتو ساعتونو کې شپږ ساعته بجلی ترسیل وو چې نن دوه ساعتونو ته راغلی، سو هغه شپږ ساعته بجلی دې یقیني کړي ګنې احتجاج نور غځوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له شمالي وزیرستان څخه به ګاونډي جنوبي وزیرستان ته لاړ شو. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکي شکایت کوي چې د وسلوالو پر ضد د پاکستان فوج د 2009 کال په عملیاتو کې د دوی د ړنګوسو کورونو معاوضې لا هم حکومت ته جوړ کړي. دوی په خبره د سیمې غریب خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د سیمې یو مشر ایډوکیټ شیرپا وایي چې 6000 کسان د حکومت په تمه ناست دي چې د ویجاړو کورونو معاوضې ورکړي. په صوبایي اسمبلی کې د بر جنوبي وزیرستان یو استازي آصف خان بیا وایي دوی به دا مسله په اسمبلی کې پورته کوي او هڅه به وکړي چې حکومت د خلکو د معاوضې دا پیسې په راتلونکي بجټ کې بیل کړي. اشتیاق مسید رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د 2009 کال پوځي عملیات را نجات کښې د دوی ړنګړې شوي کورونو معاوضه لیا حکومت نه دو ورکړې چې په وجه یې د خلکې ژوند د مشکلاتو سره مخ شوی دی. په دغې برعکس د سیمې یو مشر ایډوکیټ شیرپاو ماسید ویایي
د میر د مسجد کوم د اپریشن رای نجات دوران ځوانون مشرون خلق شهید شو، خو هغې سره سره د میر کورینا جمعتینه ډنګ شول. خو میر چې کومه حکومت طرفه سروې وشوه 100,000 کم او بیش کورینا ډنګ شوي وي. خو دا شې 3000 کم 50000 خلک یې ته موضوع ملاو دو او دا 6000 کم او بیش کسون چې دي دا کله یو دفتر ته ځي کله بل دفتر ته ځي په وطن شعور لویږي. د دې د هیڅ طریقه نشته دی کورینې ړنګ دي نو خیمې لګولې دي. نو میر د حکومت نه خاص کر د آرمی چیف نه د دې د پلیسې تحت د میر کورینا ړنګ شول در په در شولې. نو میر مطالبه هم د دې نه کوي چې فوري طور د ودا خلکو ته موضع ملاو شي.
د بدر سیمې اوسیدونکی ملک عصمت الله ویایي چې حکومت وکول اول په سیمه کښې یې د ړنګې کورونو سروې کړی دو خو معاوضې یې لیا خلکې ته نه دي ورکړی. د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د ړنګکړی شوي کورونو معاوضې غوښتنې په باره کښې د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نمائنده آصف خان مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغې ده.
ضروری خبر دادو چکی سروے بر لاجلے شوی دی صوبے تا صوبے اٹول اماؤنٹ چدائی فیڈرل حکومت تا لاجلے دی چ وفاق تا پیسے دے میا تا روکی امین خبر اوی دے وفاق سرا دو ہا دے بجٹ شپے رزی دی مون دے امید دا انشاءاللہ چ پنیکس بجٹ چ دے میا تا پیسے جی دی.
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې که حکومت یې د ړنګ کړي شوي کورونو حوزې زر ویر نه کړې، بیا و د ضلع اوسیدونکي یو ور بیا په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اوس د بجور د سوداګرو رپورٹ لا غوښته بیا بلوچستان ته زو د باجور سوداګر وای ک حکومت تر باندې مالیه نافذ کړي نو پرزت به پراخ احتجاج وکړي. د دوی په خبره د سیمه ترګری او قدرتي نورونو ځپلې دا حکومت پرځای د دې چې خلک په ټکسونو تنگ کړي له هغه سره باید د مرستو لارې چارې ولټوي. د ملاکند تاجرانو هم د مې دولسمه په یو غونډه کې ټکسونه د نه منلو اعلان کړی وو. مرکزی حکومت چې ملاکند ډیویژن د روان کال د جون تر اخیرنې نیټې پورې له ټکسونو آزاد سیمه ګرځولې ده، د سیمه د تاجرانو تازه څرګندونو او غوښتنو ته ځواب ندی ویلی. شنواز ترگزی ریپورٹ را کوي.
د باجوړ کاروباریانو د ټیکسونو ضد غږ پورته کړی. دوی وای د ملکنډ ډیویژن د کاروباریانو سره په شریکه به د ټیکسونو ممکنه نافذولو ضد احتجاج کوي او که ضرورت بازارونه به بندوي او د گاړو لارې به هم وتړي. د باجوړ د ټولو بازارونو د اتحادیو مشرانو په دولسم مې په صدیق آباد پاټک کې غونډه کړې چې پکې د عنایت کلا د بازار صدر عمران ماهر موجود وو.
زموږ سره وعده شو وا لس کالو پورې بستاسو نه مونږه ټیکس نه خلو، لس کالو پس به بیا بیرته حالات ته ګورو او دغه مطابق په فیصله کوو. نو په دغه کې مونږه د ټولو بازارونو د میټینګ وکړو چې هیڅ قسمه کاغذ د بانکونو طرف ټیکسونه دي که نور څه قسمه ادارو د محکمو طرف او ټیکسونه دي. باجوړ او بیا قبایلي علاقې دغه د منلو وړ نه دي او نه دلته خلک جوړ دي. د بدمنې حالات نور دغه سي حالات دي، خلکو روزګارونه الریډي خراب دي. اوس په دې وخت کې ټیکسونه حکومت ولګي. موږ سره چې کومې وعدې شوې سل لاره به روپۍ نورې نورې په نفسي کې 3% نو هغه یوازې موږ سوه نه منلی شوه. خو دلته هم څه قسمه حرکت حکومت وکړي ټیکسونه نو موږ به هم شډرډاون الدا رئیس قسمه یو شینه به هم څنډه نه کوو. احتجاج او کو بازارونه بندولو کو ارزې ته تګو.
د عمران ماهر په خبره عنایت کلا بازار کې د څلور ورځو زیات دوکانونه دي. تر دغه غټ بازار بیا خار باجوړ دی، هغه ته هم شاوخوا شپږ زره دوکانونه دي او همدا شان د باجوړ دریم لوی بازار د پشت سالار زو دی. د کاروباریانو په خبره باجوړ کې یوازې د دوکانونو شمیره د 15,000 زیاته، ولې نور کاروبارونه لکه د کانو کارخانه، د ګاډو روزګار، د څارو منډیانی، د ځمکو خرڅولو کاروبار او بیا نور هم ډیر زیات دی. تیر ورځ باجوړ کې غونډه شوه، خو همدغه شان غونډه په سوات کې د ملکنډ ډیویژن د کاروباریانو هم شوه چې پکې د باجوړ چیمبر اف کامرس یا د کاروباری خونی مشر لالیشا پختونیار هم دعوت شوه. هغه مشهد ریډیو ته وویل
انډایرکټ ټیکس دا په موږ په ټولو باندې لاګو دی. د بوټ د پالش نواله رساد سر د شیمپو بورې منګه دا تمام ټیکسونه په هر یو شي کې ورکو. خو چې کوم ډایرکټ ټیکس دی نو هغه ورکولو ته مطلب دی موږ په هیڅ صورت باندې تیار نه یو. دا د ټولو په شریکه باندې دا د باجوړ عوام هم دا د باجوړ تاجران هم دا.
للیشا پښتونیار مشهد ریډیو ته زیاته کړه تر هغه چې د دوی کاروبار او ترقی د ملک ته نور برخو په شان شوي نه وي، دوی هڅه کوله تیار نه دي چې د حکومت لخوا ټیکسونه ومني.
دلته زلزلہ راغلی دا، دلته سیلابونه راغلی دي، دلته کله شوی د فصل تیار دي، کو هغه غنم دي، کو هغه میوجات دي. نو د خدای تعالی د پتونو سم مخامخې د دهشتګرد د یو لهر او چارغلی او تاسو ته پدل چې په دې وطن باندې مطلب دی یو لوی اپریچونو نه وچو وطن وران شي، بازارونه وران شو، زمون کلی وران شو. نو په دغه بنیاد باندې موږ وو چې اره زمون سره د مطلب دی مزید امن نرمي د ټولو قبایلو سره وشي.
تیر کال د دسمبر په 15مه ایکسپریس ریویو نومې ورځپاڼه کې دوی په یو خبر کې لیکلو سپریم کورټ اف پاکستان په یو مقدمه کې د پخوانی فاټا یا موجوده قبایلی ضلعو حیثیت د جون تر 2023 پورې ټیکس فری زون یا بغیر له ټیکس سیمې ګرځولي. د تیرې ورځې په غونډه خو لا هم حکومتي چارواکو څه نه دي ویلي. البته د تیرې ورځې غونډه چې په سوات کې شوې وه هغې کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي وزیر فضل حکیم خان، د قومي سیملې غړی امجد خان او ځینې نورو هم ګډون کړی و. په دغه او همدغه شان تیر غونډو کې د پارلمان غړو هم د ټیکسونو د نه نافذولو غوښتنې کړې، خو د وفاقي حکومت لخوا په دغه حواله سره لا هم څه داسې خبره مخته نه ده راغلي چې ګنی دا ټیکسونه به د روان جون نه پس خامخا اخلي او که آیا د ټیکسونو د معافۍ موده به لا وغځوي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو اوري. زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
د جمعیت اسلامی مرکزی امیر حافظ دین رحمان پرون کوټی ته د خپل سفر پر مهال د بلوچستان اسمبلی مخې ته د هغې صوبې د زمیندارانو احتجاجي پرلته ورغلی او د هغوی دا غوښتنې بدرګه کړې چې حکومت یې ټیوبویلونو ته په 4 ساعتونو کې لږ تر لږه 8 ساعته بجلی ورکول یقیني کړي. د بلوچستان کروندګر وایي دا مهال ټیوبویلونو ته یوازې 3 ساعته بجلی ورکول کېږي چې د دوی په خبره د فصلونو د او بخور لپاره ناکافی دی. د بلوچستان اعلی وزیر د صوبې د کروندګرو د مسلې نوټیس اخیستی او ویلي دی چې دا لپاره له مرکزي حکومت سره رابطه کوي. ایوب ترین رپورټ راکوي.
د جماعت اسلامی پاکستان مرکزی امیر حافظ نعیم الرحمن ویلی دی چې په بلوچستان کې د 8% خلکو روزګار د کښت او کروندې سره تړلی دی، خو د بجلی د نشتوالي له امله د زیاتره کروندګرو باغونه او فصلونه د تباهۍ سره مخ دي. نوموړي د خبره د مئی په 12مه نیټه په کوټ کې د بلوچستان اسمبلی و مخ ته د کروندګرو د پرلت څخه په خپل وینا کې وکړه او زیاته کړه چې د ملک په اقتصادي او معاشي ترقی کې د بلوچستان د کروندګرو کردار ډیر مهم دی.
یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ ان ٹیوب ویلز کے لیے سولر پینل کا انتظام کریں.
دا حکومت کار دی چې د ٹیوب ویلانو یا کویان لپاره د سولر انتظام وکړي، پراغه سبسیډي ورکړي چې داغه په نتیجه کې زمینداران شتمن سي. خو چې ترڅو دا کار تر سره کیږي تر هغه وخت پورې دی د کروندګرو او ٹیوب ویلانو یا کویان لپاره د بجلی ورکول وخت زیات سی. بلخوا د پرلت ډیری برخوال وایي چې د ګرمۍ په دې موسم کې د بلوچستان و کروندګرو ته د دوی د کویانو لپاره د وابډا لخوا په 24 ساعته کې بجلی یوازې 3 ساعته ورکول کیږي، چې له امله د دوی زیاتره باغونه او فصلونه مخ پر وچېدو دي. په دې اړه به غوږ سو وای و کروندګر ته
درې ګنټې بجلی مشترکې موږ د وابډا څخه خواست کړو، د وفاق څخه خواست کړو، صوبایي
شمسی واڑوی چې تر څو دا کار نوی سوی تر هغه وخت دی وابډا د ژمنې سره سم و کروندګرو ته په 24 ساعتو کې 8 ساعته بجلی ورکړي. په دې اړه د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیې مرکزی سکتر عبدالرحمن بازئی راته وویل چې د صوبایي او وفاقي حکومت له لوري پر بجلی د سبسیډي په مد کې د پیسو پر وخت د نه ادا کولو له وجې هم د بلوچستان کروندګر د اوسني مشکلاتو سره مخ شوي دي. بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بکٹی زیاته کړی ده چې د بلوچستان و کروندګرو ته د 8 ساعته بجلی د ورکولو په خاطر د وفاقي حکومت سره تماس نیولی دی. نوموړي د خبره په کوټه کې د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیې د صدر ملک عبدالنصیر شوانی په مشرتابه کې د پلاو سره د خبرو پر مهال کړی ده. په کوم کې چې د کروندګرو لخوا و اعلی وزیر ته ویل شوي دي چې حکومت په صوبه کې زرې کویان دي و شمسي توانایي ته واړوي. پر دې باندې اعلی وزیر وویل چې په صوبه کې د کښت او کروندې لپاره 28,000 رجسټر کویان دي او شمسي توانایي ته پر اړولو نږدې 15 اویا ارب روپۍ مصرف راځي، کوم چې د نوموړي په خبره د مرکزي حکومت په مرسته یقیني کېدلی سي. اعلی وزیر دا هم ویلي دي چې د بلوچستان حکومت 2 ارب روپۍ د سبسیډي په مد کې و کسکو ته ادا کړي دي او نورې 2 ارب روپۍ به ډېر ژر ادا کړي. دا د هغه وروسته کله چې و بلوچستان ته د بجلی ورکوونکي ادارې کسکو له لوري د مئی په 9مه نیټه په یو بیان کې ویل شوي وو چې د بلوچستان پر کروندګرو 6,33 ارب روپۍ د بجلی بلان پاتې دي. په دې کې 1,50 ارب روپۍ پر صوبایي حکومت او نږدې 2 ارب روپۍ پر وفاقي حکومت د سبسیډي په برخه کې هم شامل دي.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائسی.
تاسو مشال ریڈیو اور یہ او سم د خبرونی مای ته راغلی د خبر نو لندس د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د دیہات تر انتظام لاندې کشمیر کې تر احتجاجونو وروسته د هغې سیمې لپاره د 2.2 ارب روپیه منځنۍ کړې ده. د وزیر اعظم حوصله خوا په خبره سوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د وزیر اعظم شہباز شریف په مشرۍ کې نن د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر د حالات په اړه غونډه وشوه او هغه په سمدستي توګه کشمیر ته د 2.2 ارب روپیه ورکولو منځنۍ کړه. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې نن د اوتمنځو وزیرو او داوړو قبیلو د بجلی د نشکولو خلاف احتجاج پیل کړی دی. ځینې احتجاج کوونکو مشالو ډو ته ویلي چې په څلورو ساعتونو کې ورته یوازې 2 بجلی وي، باید حکومت د بجلی لوډ شیډنګ ختم کړي. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې 15 کاله وړاندې په پوځي امنیت کې کورونه ړنګ شوي ول، خو تر اوسه حکومت ورته د هغې معاوضه نه ده ورکړې. د بر جنوبي وزیرستان یو فعال شیرپا مسید د مې په 2 مشاله ډو ته ویلي چې د حکومتي سروې له مخې په 2009 کال کې 2 پر ضد د راه نجات په نامه په پوځي امنیتو کې 1,00,000 کورونه ویجاړ شوي، خو یوازې د 8,000 کورونو معاوضه ورکړل شوي او 4,650 کورونو لا. د باجوړ سوداګرو په غونډه کې پریکړه کړې چې حکومت په دې ضلع کې نوي ټیکسونه ولګول نو دوی به یې پر ضد احتجاج پیل کړي. د باجوړ د ټولو بازارونو د اتحادو مشرانو د مې په 2 په صدیق آباد پارټو کې غونډه وکړه. د غونډې ګډونوال او د نعت کلي بازار اتحادي مشر عمران ماهر نن مشالې ډو ټول چې حکومت له دوی سره د ټیکسونو نه اخیستو ژمنه کړې وه، خو اوس داسې اوازې دي چې باجوړ کې به هم ټیکسونه لګېږي چې دوی ته د مالي حالاتو له وجې د منلو وړ نه دي. د بلوچستان په سرحدي شهر چمن کې تیر شپه د حکومت او پرلتوال ترمنځ د خبرو اترو لومړی پړاو بېله کوم نتیجې پای ته ورسېدې او نن یې دوم پړاو پیل شو. په داسې حال کې چې اسرائیل ځواکونو د غزې جنوبي ښار رفا کې ډېر پرمختګ کړی، د مې پر 12 د فلسطینیانو د دې اخیري پناه ځای څخه په وتلو کې تیزوالی راغلی. تاسو مشال ریډیو ری او سم د خبرونی دومه نیمای تراغلی او حوال به یو نړیوال ریپورت وی بیا به ورسته افغانستان او خیبر پښتونخوا ته ځو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن اسرائیل ته د واشنگټن لخوا د پوځي مرستو د جنډولو د پریکړې دفاع کړې. هغه ویلي چې اسرائیل د غزه پر فشار کې د ولسی وګړو د خوندیتوب لپاره باوري پروګرام نه دی وړاندې کړی. واشنگټن دا ګمان لري چې کل چې اسرائیل سره به د بمونو په برخه کې مرسته د دې سبب سي چې دغه بمونه په رفا کې د هغو څه د باندې 1,000,000 کسانو په وړاندې وکړو سي چې هلته له جګړې پناه اخیستې ده. په همدې حال کې حماس ډلې چې امریکا او اروپای ټولنې یې ترګره ډله بولي، د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر تازه څرګندونو چې دې ډلې له بند د اسرائیلي یرغمل سو د خلاصون په باب د عکس العمل ښودلې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي اسرائیل باید د غزې په جنوبی خار رفح کې د ملکیانو خوندیتوب لپاره دقیق پروګرام ولري، هغه څه چې د پوینه امریکا تر اوسه نه دی لیدلی. بلینکن له ای بی سی ټلویزیونی شبکې سره په خبرو کې اسرائیل ته د جمهور رئیس جو بایدن لخوا د 3,500 بمونو د نه ورکولو د پریکړې دفاع وکړه. وایي ویل چې د امریکا متحده ایالات اندېښنه لري حسینه چې اسرائیل ته د امرسته شوي بمونه په رفح کې د ملکیانو پر وړاندې په حملو کې وکارول شي. رویټرز خبری اژانس پرون یک شنبه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر پوینا راپور ورکړ چې ویل یې دی جمهور رئیس بایدن اسرائیل ته د مرستو لپاره ژمن دی، خو د انټونی بلینکن په باور که اسرائیل پر رفح ښار بشپړ برید وکړي واشنگتن نشي کولای ملاتړ وکړي یا په دې برخه کې سمراسته وکړي شي. اسرائیل ویلی چې د نړیوالو له اندېښنو سره سره پر رفح کې د حماس ډلې د جګړه مارو د ځپلو په نیت پوځي عملیات کوي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنه تونلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. دا مهال د غزې له نورو برخو د جګړو له امله تر 1,000,000 ډېرو فلسطینیانو پر رفح ښار کې پناه اخیستې چې د خوړو، څښاک، اوبو، روغتیایي خدماتو او سرپناه له شدید کموالي سره مخامخ دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي په غزه کې د اسرائیل په هغو پوځي عملیاتو کې چې 2 میاشتې کېږي تر 15,000 ډېر کسان وژل شوي دي. په غزه کې د عملیاتو وروسته له هغه پیل شول چې د حماس ډلې وسلوالو د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل د حملې په نتیجه کې 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. د هغه اوربند پر مهال چې په نوومبر میاشت کې 2 ورځې دوام وکړ، د لسګلو فلسطینی بندیانو په بدل کې ځینې یرغمل شوي کسان خوشې شول. اوس د امریکا جمهور رئیس جو بایډن غوښتنه کړې که حماس ډله د اسرائیل پاتې یرغمل شوي کسان خوشې کړي، په غزه کې به ډېر ژر اوربند ته زمینه برابره شي. خو حماس ډلې پرون د بایډن دغو څرګندونو ته عکس العمل وښود او هغه د اوربند په مذاکرو کې یو شکست وباله. تر اوسه د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په غزه کې د اوربند د ټینګېدو لپاره د منځګړو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د پوځي او سیاسي چارو کتونکي وایي د اوربند پر سر تازه مذاکرې چې د امریکا متحده ایالاتو، مصر او قطر یې منځګړیتوب کاوه، هغه وخت له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوي چې اسرائیل پرف ښار کې د عملیاتو د پرمخ بیولو خبرداری ورکړ او دې مسئلې پراخ عکس العملونه وپارول.
د افغانستان د بغلان ولایت سیلاب ځپلي د مرستو ژغ کړی دی. دوی وایي چې کورونه ورانسوي او فصلونه له منځه تللي. په بغلان ولایت کې سیلابونو له 300 زیات کسان وژلي او له 2000 زیات کورونه وران کړي دي. د ځینو کورنۍ ټول غړي وژل شوي او د ځینو بیا یوازې یو یا دوه کسان پاتې دي. ګڼ خلک په خیمو کې ژوند کولو ته مجبور شوي دي. قسم نړیوالې مرستې پیل شوي دي، خو سیلاب ځپلي وایي بیړنۍ کار ته اړتیا ده چې بهتره سرپناوي او خواړه ورته برابر شي. اوس هم د بارانونو لړۍ نه ده درېدلې او د نورو سیلابونو خطر سته. په دې اړه دا رپورټ اورو.
د بغلان په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له وروستیو سیلابونو وروسته یو شمېر سیلاب ځپلي او رضاکاران وایي عاجلو مرستو ته اړتیا ده. ازادي راډیو ته په لیږل شوې ویډیو کې د بغلان د بورکی ولسوالۍ یو سیلاب ځپلی وایي
سیلاب موږ ته نه ژوند، نه انسان، نه حیوان، نه آبادۍ او نه کورونه پرېښي. داسې کورونه هم شته
د دهنی غوری ولسوالی یو سیلاب ځپلی دین محمد ازادي راډیو ته وویل
زیانونه ډیر دي. زموږ او د نورو خلکو 2000 جریبه کرنیز مځکه چې پیاز او رومي بانجان مو پکې کرلی و له منځه تللی ده.
د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ یو تن رضاکار شمس الله ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو د اړتیاو له مخې باید د جامو، خوراکي توکو او بیړنیو سرپناو د برابرولو په برخه کې نورې مرستې هم وسی.
موږ په ټولو مؤسساتو باندې او په ملي تجارانو باندې غږ کوو چې عاجله د خلکو سره مرسته وکړي، ځکه چې دا ډېره غټه غمیزه ده. په بغلان کې داسې غمیزه په 200 کلو کې نه راغلې. زخت ډېر خلک په تکلیف دي، د خلکو کورونه وران دي، د خلکو آبادی نه ده پاتې، موجود نه دي. هغه ساحه ته چې تلاړ شي داسې فکر نه کوي چې دلته کلی و، کور و، بانډوه، هیڅ شی نشته.
د بغلان مرکزی ولسوالۍ یو رضاکار میرویس ازادي راډیو ته د دې مرستو په اړه وویل
مرستندوی بنسټونه تر څو چې ورغلي دي دوی فقط هغه د ډوډۍ او څه مرسته ولاشه سره کړي دي خلکو ته چې خلک ټول په دشت په پاتې نه د ناستې ځای لري او نه د خوراک څه لري. نو تر اوسه پورې دوی سرویګان روان دي او نور قوي همکاري مرسته څه نه ده ورسره شوي.
په بیلابیلو نورو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو یو شمیر زیانمنو هم ازادي راډیو سره خبرو کې د مرستو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دننه او بهر یو شمیر افغان رضاکارانو په ټولنیزو رسنیو کې د وروستیو سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره د مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي دي. په لندن کې یو افغان رضاکار عبدالله میاخیل چې د مرستو راټولولو کمپاین پیل کړی ازادي راډیو ته وویل
تر دې مهاله 1,200 پاونډ راټول شوي دي. هیوادوالو غږ وکړ چې په داسې سختو شرایطو کې د خپلو هیوادوالو لاس دا مرستې به د افغانستان په بغلان ولایت کې خلکو وشل کېږي.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د دوی د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره بغلان ولایت ته تللی او له ځایي خلکو او مرستندویه مؤسسو سره یې لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خپل ایکس پاڼه کې د ملا برادر په حواله لیکلي چې هغه پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دوی د حکومت د کمیسیون په ناسته کې بغلان او نور ولایتونه نو سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو لپاره بیلابیلې کمیټې جوړې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویان ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته وویل چې د بغلان په ځینو سیمو کې سیلاب ځپلو ته د بار وړونکو موټرو په وسیله د مرستو رسول ممکن نه دي او له همدې امله دوی د مرکب په ګډون له څارویو څخه د مرستو د لیک لپاره ګټه اخلي.
مکانهای آسیب دیده در بغلان و بدخشان
په بغلان او بدخشان کې زیانمن شوي ځایونه په داسې سیمو کې دي چې له سخت لوګي سره مخ دي او چیرې چې موږ د اوړي په جریان کې د خوراکي نه خوندیتوب لپاره مرسته کوو د سیلابونو د کرنې او اوبو لګولو پر سیستمونو منفي اغیزه کړي. چې د موجوده خوراکي توکو د رامنۍ سبب شوي.
د افغانستان سره میشتي ادارې هم په خپل اکسپانه لیکلي چې په بغلان او کندوز ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته روغتیایي کڅوړې ویشلې دي. د روغتیا نړیوال سازمان هم په اکسپانه لیکلي چې له سیلابونو وروسته د ناروغیو ګواښ زیاتېږي او دوی د مخنیوي لپاره روغتیایي لارښوونې خپرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن د سه شنبې په ورځ د مې په 11مه په خپل راپور کې لیکلي چې د بغلان په 15 ولسوالیو کې شاوخوا 650,000 کسان د 310,000 ماشومانو په ګډون د سیلابونو له امله سخت زیانمن شوي دي.
د افغانستان کې د بغلان ولایت کې د سیلابونو د سیلاب ځپلو حال او سازو بیرته خیبر پښتونخوا ته په پېښور کې میشت افغان کډوال وای د پاکستان حکومت باید ژوند کولو ته پرېږدي. افغانستان ته تر لیږلو مخکې دومره وخت ورکړي چې خپل کاروبارونه راغونډ کړي. د دې په خبره د پی آر کارډونو مدای د جون تر دیرشې مې پورې غزول شوی خو بیا هم په خپل راتلونکي ناخبره او پاړه اندېښمن دي. د پاکستان وفاقي حکومت د 2023 کال له نومبر میاشت راهیسې له دې واده د بیا اسناد غیر ملکي وګړو د استلو لړۍ پیل کړې ده. تفصیل د فرهاد شنواری پر رپورٹ کې.
په پیښور کې میشت افغان کډوال مشال ریډیو ته وایي چې د پی یو آر کارډونو د اعتبار مودې غځېدو باوجود د خپل راتلونکي په حق لاندې اندېښمن دي او په کار ده چې دوی لپاره یو مستقله واضحه پالیسي جوړه کړل شي چې له دې ملک د وستو اندېښنې ختم شي.
افغانۍ د ننګرهار یم والله بدلته هم ډېر ښه وخت تېر کړی. پیدا شمار سلته شوي دي پلرونه مدلته ډېر پخوان راغلي وو بس هر سم دلته تیر کړي بس لګی کاروبار زندگی تیرا کارڈ نہ ملا اسے خدا ڈیرا سختی ہو منگا پوچھ کور نم نم سامان نہ پوچھ رو رو سامان
تسلیم فیملی شل کسان کور کے او کاروبار هم خو کاروبار روان دی او ماشومان هم دلته سکولونه وای هم دلته که ژوند کو زندگی کو چې بیا کلم شړینو بیا لار ما ماخه ده سوک تیار نه دی زکه چې دلته د خلکو غټ غټ کاروبارونه دي قرضونه هم شته او په خلکو هم زمون قرضونه شته نو روزګار دی کنه نه کدا شړل را شړل نه دا غنی څنګه ول نه کو نو دا غریبانان خلک دی واسې بازابیږي.
خو ګل هم در حالات خو به داسې حالات تاسو په خپل معلوم دي هر څه تاسو د وړاندې کارډ را کا او کارډ ستاو کارډ نشته موږ دا وړو چې هر یو ټیم مقرر ٹیم چې هغه ځکه وی چې څو پورې موږ دا کاتی را ټولې کو د خلکو کاتی دي زمون کاتی دي په خلکو باندې
د تیر میاشتې یعنی اپریل په 20مه نیټه د پاکستان وفاقي کابینه په غونډه کې پی یو آر کارډ لرونکو افغان کډوالو لپاره د کارډونو د اعتبار موده تر جون 13 نیټه پورې وغځول شو. د پاکستان وفاقي حکومت تیر کال 2023 نومبر کې د بی اسناد افغان کډوالو لدی ملک د وستو لړۍ پیل کړې او په دې تیرو خواو شاش په ګمیاشتو کې په لکونه بی اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. ځنې نړیوالې امدادي ادارې وایي چې دغه شمېره 50,000 پورې ده. د روان کال په فبروري میاشت کې افغان سټیزن کارډ لرونکو ته هم ویل شوي وو چې خپل هیواد ته دې د ستنېدو تیاری وکړي خو بیا حکومت هغه پریکړه بیرته واخیسته. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر تیر کال 2023 کې ویلي وو چې په پاکستان کې خواوشا 14,00,000 رجسټر افغان کډوال ژوند کا او په همدومره شمیره کې بیا پکې بی اسناد افغان کډوال هم میشته دي خو سږ کال یې تر دا مهال کومې نوې شمیرې نه دي جاری کړې. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈپور ویلي چې حکومت په قبایلی ضلعو پرمختیا چارو ته ځانګړې پاملرنه کوي خو د قبایلی ضلعو د سیاسي او مدني فعالانو ترڅنګ ځینې شنونکي هم وایي د صوبا تیرو حکومتونو هم ورته وعدې کړې وي خو لا پوره سوي نه دي. وزیر اعلی ګنډپور د قبایلی ضلعو د پرمختګ خبره په داسې وخت کې کړې چې صوبې د خزانې وزارت د راتلونکي مالکال لپاره د بودیجې په جوړولو بوخت دی. پر دې سربېره صوبایي حکومت له مرکز د دې بجلی د خالص ګټې او نورو بقایجاتو غوښتنې هم کوي. غلام غوث رپورټ راکوي.
تیر ورځ د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوی بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور ویلی دی چې په ترقیاتی عمل کې به زمشوی قبایلی ضلعو ته خصوصي پاملرنه کوي. خو د قبایلی ضلعو سیاسي او مدني فعالان وایي په 2013 کې د قبایلی ضلعو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو وروسته د هر مالی کال په بجټ کې د قبایلی ولس سره دا ډول وعده شوی دی خو عملي کار پرې نه دی شوی. په دغه اړه د شمالي وزیرستان قبایلی ضلع نه د صوبایي اسمبلی پخوانی غړي میرکلام وزیر د مې په 12 نیټه مشال ریډیو ته وویل
خدای دا وکړي چې دوی قبایلی علاقې ته کار وکړي. خو زما خیال نه دی د مخکې ورځې هم چې دوی کوم د ډونرز یو کانفرنس کړای و په هغه کې هم دوی د قبایلی علاقې په نوم باندې کوشش کولو چې مونږ ډېر پیسې راغونډ کړو او د قبایلی ولس په نوم باندې دنیا ته مونږ دا وویو چې دلته ډیر کارونه مونږ ته پاتې دي. خو داسې دوی کوي نه چې کله هم دوی ته پیسې راشي نو بیا یې دوی په دا نور باندې بستی چې کومې زیلې دي په هغه کې لګوي. زمونږ آلریډي دوی مونږ سره په اعظم کېدلو کې په 2013 کې وعده کړی و چې تاسو ته به د لاسو کالو د پاره 1000 روپۍ درکو، مطلب هر کال به 300 روپۍ درکو. زمونږ کومه ډی پی چې وا چې دا به هم دوه چنده کیږي، هغه هم دوه چنده نکړه. په این ایف سی کې هم 3% دوی وعده کړې وه چې دا به قبایلی ولس ته ورکوو، هغه هم مونږ ته را نکړه.
په پیښور کې خبریال رسول داوړ وایي د قبایلی ضلعو لپاره په تیرو بودیجو کې هم د مالی پانګو د مختص کولو اعلانونه شوي دي. خو په قبایلی ضلعو کې د اعلانونو سره سم د صوبایي او وفاقي حکومتونو لخوا پرمختیایي کارونه نه دي شوي.
هټ کې صوبایي حکومت صوبایي سطح باندې چې کوم د روټین کارونه دي خو رواني ټک ټو کیږي، خو په غټه کچا باندې نه یې داسې نوې روډ مونږ چرته ولیدو، خو نه مې داسې پل ولیدو، نه مې داسې اسپتال ولیدو. حتی کې چې اسپتالونو کوم زوړ صورت حال وه نور هم خراب شوی دی، دغه شان روډونو خسته حال شوي دي او سکولونو دا صورت حال دی چې بیشتره پکې یا کمپلیټلی بند دي او زنه کې ټیچرز نه وي، زنه ټیچران اویلیبل نه وي. بهر ملکونو کې مزدوریانو ته تللی دي او دلته کې ټیچر وي، نو دغه شان ډېر بد صورت حال دي. خلک په ډېر امید و چې زمشید ازلا نو بیا بس حدا پوره ترقی وکړي.
په پیښور کې خبریال او شینون کې لحاظ علي په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وویل
خبر پښتونخوا ته خپل حدا پوره کوشش کوي، خو د حکومت هم په بنیادی ترجیحاتو کې دا نه ده د سیاست لپاره، دیر لپاره خو د وفاق خلاف نعرې وهلې کی، خو د قبایلی علاقو لپاره نه د محمود خان دور کې دا په ترجیحاتو کې شامل او نه راته په موجوده دور کې ښکاري.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور د قبایلی ضلعو پرمختګ ته د خصوصي پاملرنې جمعنه په داسې مهال کړې ده چې د پښتونخوا د خزانې وزارت په جون کې د صوبایي بجټ پیش کولو لپاره د تیاریانو ترڅنګ له مرکزه د صوبې د بجلی د خالص ګټې او نورو بقایجاتو غوښتنې هم کړې دي.
په پاکستان کې د سولر پینلونو بای د تیر کال په پرتله 50% کم شوی دی. دا په داسې حال کې د چپاغي واد کې د بجلی په نخ کې د لوړوالي لوجې ډیر خلکو د مرزي انرژي کارولو ته مخه کړې ده. کاروبانان او شرکتونه وايي په نړیوال بازار کې د سولر پینلونو بای ټیټی شوی دی او ځکه نو په پاکستان کې هم قیمتونه غورځېدلې دي. وسیم سجاد رپورټ راکوي.
په پیښور کې ارتوب خان چې په تیر میاشت کې په خپل کور کې سولر پینل پلانټ لګولې مشال ریډیو ته وایي
ما په خپل کور کې 7 kV سیستم انسټال کړی دی. انسټال کولې وجه دغه و چې موخه کې د لوډ شیډینګ ډیره غټه مسله و، نو هغه ته موږ کتل او موږ د سولر سیستم انسټال او د فائدہ موږ ته دغه د شغل خو بل اوسره زیرو شو کنه. د نه علاوه چې کوم دی موږ دغه پنکه اې سي او د اوسره ټیوبل وغیرہ چې کوم دا اوبو والا سیستم دی دا اوسره ټول د شیزو د سره بیا فری شو.
د نرخونو یاد بدلون راتلو وړاندې د 15 کیلو واټ سولر سیستم بیا شاوخوا سلور لکا دیر زر روپی وا او اوس یې قیمت صرف 2,15,000 روپی دی. یعنی یو تخته چې تیر کال په 15,000 روپی ملاوی ده اوس په بازار کې په 21,000 روپی ده. په کوز دیر کې د یو شخصي سولر کمپنۍ مشر اعجاز خان د قیمتونو زیات کمښت په اړه مشال ریډیو ته وایي
ریزن دا ده چې یورپین کنټریز ته به دا سولر ډیر زیات لو او هغه په چاینیز مارکیټ باندې په الحال بین لګولې ده. هغه خپل پروډکشن شروع کړی دی په دغه وجه باندې چاینیز مارکیټ کې پروډکشن ډیر زیات سیوا شوی دی، بل پاکستان پورټس کولاو دی، لارې کولاو دی، په دغه وجه باندې مالونم ډیر زیات دی. یو یو سپلایر تقریبا هر میاشت 10-15 کنټینر سولر را روان دی، نو په دغه وجه باندې هغه سپلای ډیر زیاته ده. ډیمانډ یې خو هم سیوا دی، خو د ډیمانډ نه سپلای سیوا ده، نو په دغه وجه باندې د سولر ریټونه کم شوي دي. او بقایا چې د فیوچر خبره ده، نو سولر خدا ده چې فیوچر ښه برایټ فیوچر دا دی چې یو خو بجلی ورځ په ورځ ګرانی دي، بل انرژي کرایسیس را روان دي، ورځ په ورځ باندې سیوا کیږي.
په داسې حال کې چې د سولر پینلو نرخونو کې کمښت د ولس لپاره د ګرانۍ او نو واپس کیدونکو انرژي بدل دی، د پاکستان حکومت هم هڅه کوي چې اولس رینیوبل یا د تجدید وړ انرژي استعمال لپاره وهڅوي. په یاد لړ کې حکومت بیلابیلې پروژې هم پیل کړي دي، په کوم کې چې سرکاري عمارتونو او دفترونو بجلی سولر پینلو ته بدلول او په بیلابیلو ځایونو کې د سولر لوی لوی پلانټونه لګول شامل دي پیل کړي دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
اوس د نرسانو د نړیوالې ورځې په اړه باندې ریپورت چې پرون د مې 12مه وه، دا ورځ د فلورنس نایټنګل چې د نرس د مسلک بنسټګر ده په یاد کې هر کال منځل کېږي. د 2024 کال د دې ورځې موضوع ده زموږ نرسانې زموږ راتلونکی. په دې مناسبت پرون د نړۍ د نورو سیمو په څیر په پاکستان کې هم غونډه شوې چې یو هغه په سوات کې هم وه. په دې اړه د نیاز احمد خان ریپورت اورو.
په سوات سید شریف میډیکل کالج کې هم د دغه ورځ په مناسبت سره د مئی په 14مه دستوره کې د سوات په سلګونو نرسانو برخه واغسته. دستورې ته د نرسانو مشرانو، د سیادت کارمندانو او د سیمې منتخب نمائندګانو ویناګانې وکړې او د نرسانو خدمات یې استایل. د سوات سید شریف د نرسانو مشره نجمه بیبي وایي چې دې ورځ مانځل دوی لپاره ځکه اهم دي چې د دوی کار ته هم د خلکو پام شي.
دې پروګرام په ترو موږ نور خلکو ته هم باور کراوه چې لکه نرسز هم یو کمیونټی دا، نرسز هم یو بیک بون دی د هیلتھ کیئر سسٹم کې، ځکه چې ډاکټر خو راځي خپل پرسکرپشن کوي او لاړ زیات ټایم چې دی هغه مریض سره نرس دی رہی. دې په وجه نرس ډیر زیات اهمیت او داسې پروګرام نیشنل لیول باندې د صوبائی لیول باندې پکار دی چې وشي.
د سیدو شریف د سرجیکل وارډ مشره نرسا زکیه محیب وای چې دا وخت د سیدو شریف په دوه هسپتالونو کې 115 د نرسانو منظور شوی څوکۍ خالی دي. د لری سیمونه نرسانې دغه هسپتالونو کې کار کوي، نو هغوی لپاره د اوسېدو هاسټل د تلو راتلو ګاډي نشته. زیاتره نرسانې د خپلې ډیوټۍ نه زیات کار کوي.
دا پروګرامونه ډیر اهم دي ځکه چې عوام ته هم پته لګي چې په دې مشره کې نرسز موجود دي او هغوی خپل کارونه کوي. او حکومت نه هم دا اپیل کوي چې سونه شارټیج په دې سیدو ټیچنګ هاسپټل کې دی، هغه لپاره موږ بار بار ریکوست کوو چې پلیز دا زموږ لپاره دا کمی پوره کړي. نوی کسان دیوالی چې نوی کسان ته موقع ملاو شي چې خپل خدمت په صحیح طریقې سره وکړي.
دستوره کې د نرسانو باز مشرانو د غستونځي د سیمې قومي اسمبلی ممبر سلیم الرحمن ته هم وړاندې کړې چې د دستوري مشر ملمو. هغه په خپل وینا کې وویل
و ان شاء الله تعالی موږ تاسو برپور مدد کوو، تاسو برپور امداد کوو په هر قسمه او بل د خپل هسپتالونو لپاره سجیشن وړاندې ما د پریټن کې سجیشن پتا تر کوي. و ان شاء الله تعالی د هیلت منیسټر او خپل د زموږ چیف منیسټر علي امین ګډناپور سره دا برپور ز یو د حکومت او ستاسو چې څونه کې دشي کدا تنخوا کا علاوه سیس کا نور چې صحیح حساب کتابي چې هغه صحیح چې هغه تاسو له موږ راوړو.
د سواد نرسز اسوسییشن اتحادیه مشر بهار خان تر مخه سواد کې د ووسونه زیاتې نرسان په بیرابل روغتونو کې کار کوي چې پکې یو نیم سرسړی هم شامل دي. دوی په داسې حال کې څوکۍ کوي چې د حکومت لخوا منل شوی مراعات او سانتیاګان نه لري. باید د سیمې منتخب نمائندگان د غستونزې ورته حل کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
او سم د دې خبرې غړي ورستی ریپورت ترازو. لا باسینه تر امو د ګندارا تاریخ د اغلی صفی حلیم چړنه ده چې په دې روسي کې په ننګرهار کې مومند خبرندوی ټولنې په کتابي بڼه خبره کړې ده. په دې کتاب کې هغه ټولو حوالو ته کتنه سوي چې تاریخ په اوږدو کې بهرنۍ او کورنۍ لیکوالانو په ګندهارا تیز لیکنې کړې دي. د کتاب په ځانګړتیاو د مشالېډو خبريال بازوما دابل له څو لیکوالانو او تاریخ لوستونکو سره خبرې کړي او ریپورت یې پرې چمتو کړی دی.
لا باسینه تر امو د ګندهارا تاریخ د پښتو ژبې د ناول او کیسه لیکوالي اغلی صفیه حلیم سیلنیس کتاب نوم دی. دا کتاب په ننګرهار کې مومن خبرندوی ټولنې تازه خپور کړی دی. د کتاب لیکوالی د پاکستان له ټکسلانا واخله. د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو او افغانستان کې د ګندهارا تعذیب نښانی سیړلی او د هغو ټولو ختیځپوهانو حوالې یې راخیستي چې د تاریخ په اوږدو کې یې په ګندهارا تعذیب کړي دي. لیکوال او کره کتونکی مصطفی سالک چې یاد کتاب یې لوستی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، صفیه حلیم په خپل کتاب کې د بودایي تعذیب په اړه بشپړه تاریخي څېړنه کړې ده.
ل اباسین تر امو د ګندهارا تاریخ یو بشپړ تاریخ دی او زه ورته په دې بشپړ تاریخ ویم. د ګندهارا تاریخ په پښتو، اردو او فارسی کې نشته. ډیر لږ د ځینې مقالې حبیبي صاحب او ځینې نورو لیکوالو لیکلي، ځینې چې په پېښور کې لیکل کړي دي هغوی هم د محدودو سیمو په اړه لیکل کړي دي. صفیه حلیم د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته په پراتو سیمو باندې چې بودایي او د ګندهارا د تهذیب نښې دي هغې باندې لیکل کړي دي. تاسو د دې نه دا اندازه ولګوئ چې 138 حوالې ذکر کړي دي، 146 انګریزي حوالې دي، 22 د پښتو، اردو او نورو ژبو حوالې دي. د دې معنا دا شو چې د ګندهارا تاریخ په انګریزي کې دی.
محمد ابراهیم ابراهیمی چې د تاریخي کتابونو د مطالعې مینوال دی، لا باسینه تر امو د ګندهارا تاریخ کتاب هم لوستی دی. نوموړی هم په ګندهارا تعذیب د صفیه حلیم څېړنه بشپړه بولی.
یاد اثر د صفیه حلیم د تاریخي څېړنو او مشاهداتو یو ځانګړی اثر دی چې د لرغونی ګندهارا تاریخي آبادات، د هغې وخت ژوند ژواک، د ګندهارا تاریخي پولی او جغرافیه په کې له نورو پښتو تاریخي کتابونو ښه جوت شوي دي. په یاد اثر کې اغلې د ډېرو لرغونو توکو تاریخي کتابونو پلټنه کړې، د ټکسلا تر سمنګانه یې بیلابیل بودایي کنډوالې پسې لیدلې، پوهنتونونو او میوزیمونو ته تللې او بیلابیل عجیبخانې یې پسې چاڼ کړې دي.
مصطفی سالک زیاتوي چې کتاب په هنري ژبه لیکل شوی او د تاریخ لوستونکي تر پای پورې له ځانه سره ساتلی شي.
صفیه حلیم د لنډو کیسو او ناولونو لیکواله ده، نو چې دا کتاب یې لولې لکه یو ناول چې لولې، چې په دې کې بودا اصلي کرکټر دی او دا نور راهبان او بوتان او دا پکې فرعي کرکټرونه دي. همداراز په دې کې د ناول غوندې انځورګري هم شوې ده. هر سیمه چې تشریح کوي لومړی جغرافیه بیانوي چې ډیره ښه انځورګري پکې کړې ده. دغه چې یوې کیسې ته ورته دی، یو ناول ته ورته دی او لوستونکي د لوستلو په وخت کې نه ستړی کوي، دا د دې کتاب بله ځانګړتیا ده.
په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان او په ځانګړې توګه ننګرهار کې کتاب پلورونکي د کتابونو له سوړ بازار نه شکایت کوي. خو د دې کتاب خپرونکی نجیب مومند وایي چې د کتاب محتوا ته په کتو دې ته اړ شو چې کتاب خپور کړي. نوموړی وړاندې وایي،
موږ کوشش همدای چې ټولنې ته ښه ګټور تاریخي کتابونه وړاندې کو او دا رقم کتابونه ټولنې ته ډیر ګټور دي چې د خپل د تاریخ د اوراقونه خبر شي. او دا کتاب موږ مختلف ولایتونو ته هم لیږلی دی او د دې کتاب مینوال په خبر کې هم دا کتاب ترلاسه کولی شي. هلته کومې چغټې کتابخانی دي، مثلا کتاب کور
د ګندارا او بودیزم په اړه لومړی معلومات هغه یونانی کتیبې او لیکونه دي چې هغه مهال شاهانو او راهبانو لیکلي او د هغه مهال د نښو نښانو تر سپړلو وروسته مندل شوي، ختیځپوهانو لوستي او انګریزي ته یې ژباړلي دي. دا کره تاریخي سندونه صفیه حلیم پښتو ته ژباړلي چې د کتاب په بیلو برخو کې تر سترګو کیږي. دا کتاب په 192 مخونو کې په سپین کاغذ په مجلد ډول د زرو ټوکو په شمیر کې خپور شوی. وروستي 14 مخونه یې د بودایي تعذیب د معبدونو د ودانیو، ستوپو او د بودا د مجسمو په انځورونو رنګینه کړی شوي. د کتاب په لیکلړ کې دغه سرلیکونه زیر شوي دي: ګندهارا، گوتم بودیا بودا، یونانی بودا، ژبی او عقیده، عالمان او راهبان، تمدن، ټکسلا، سوابه او مردان، سواد، باجوړ، هزاره، اشنغر، پیښور، ننګرهار، غزنی، سرچینی، لوګر او وردک، بامیان، بلخ، بغلان او سمنګان، کاپیسا، باګرام، کابل، د ګندهارا چور، عجایب خانی، پایلا، د بودیزم خاتمه، نمونه او معنا د کتاب د لړ لیک عنوانونه دي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
پدې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزې خاوند ترمنځ جګړه، شر وهل، ټکول،
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډېر نېچرل د چې هغه کې هغه خزې ته نه هیڅ
خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اړ نو.
تاندې هیلې
حکومت تیر شو خټیر یونیورسٹی نه ډیر سې جو کو کال جن خل جن کو دې سکولونو مها کا مې دې لکه کم چوڑان دیو.
تاندې هیلې
د هری جمعه او اتوار پورس لو مشال رادیو سره.